وخت ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم، زه فریده هور سیفی لخپل همکارانو سره تاسو ته د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې خرغلاست ویم. په راپورونو کې اوري چې لا هم پاکستان اجازه نه ورکړي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په ملیونونو جلده کتابونه افغانستان ته ورسیږي، او د افغانستان د پوهنې وزارت په دې اړه باندې اندېښنه لري. د افغانستان د دفاع وزارت هیله مند چې برېټانیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د وی پوځي اکاډمۍ د جوړولو کار پیل کړي. په خبرونو کې راغلي د پاکستان پولیس وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې نن په یو موټر باندې د بمی حملې په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او 9 نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغو فعالانو جرأت وستایي چې په اسلامي هیوادونو کې د دیموکراسۍ لپاره جنګیږي. د سیمیاو نړۍ خبرونه لګروسته جان قال کو زی وړاندې کوي، خو لمړی بر شو د افغانستان پیښو ته. د افغانستان د دې ساعت خبرونه قسیم سولمل راټول کړي.
سلامونه شیچارې د هم مهم سرټکی د پوهنې وزارت تمشي چې په نجې راتلونکو کې به د معرف حق کتابونو چې په پاکستان کې درول سوي د هیواد راوړل سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انجل ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال نیولی، او له ننګرهار څخه پر رسیدلو راپورونو کې راغلي چې د خوږیانۍ ولسوالۍ په کوزبهار سیمه کې د سړک پر غاړه د ماین 14 څلور ملکیان وشلي. په مکړی بشپړو خبرونو ته، د افغانستان د پوهنې وزارت تمشي چې په نږدې راتلونکو کې به د معرف هغه کتابونه چې په پاکستان کې درول سوي دي هیواد ته راوړل سي. که څه هم پاکستان د شاوخوا 3 اونیو راهیسې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو لار پرانیستې، خو د افغان زده کوونکو په میلیونونو جلده کتابونه لا هم په پاکستان کې بند پاتې دي. د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کتابونه د ځینو اداري ستونزو له امله تر اوسه افغانستان ته نه دي رسېدلي.
دقیقا هغوی اجازه ورکړی ده سفارت او په دغو ځایونو کې به څه کارونه بند وي، د اداري ستونزه به وي. زه فکر کوم دومره جدي ستونزه نه ده. په 2-3 ورځو کې انشاءالله په دغو 3 ورځو کې هره ورځ مونږ تعقیبوو، او امیدوار یو چې په دغه لنډ ورځو کې هیواد ته دغه کتابونه ته د ورود اجازه ورکړل شي.
ټاکل شوی وه دا کتابونه چې شمېر یې 4.5 میلیونه ته رسېږي د ناټو د اکمالاتي وسایلو په مرسته افغانستان ته راوړل سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انجیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال نیولی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې ملا عبدالله په نوم د وسلوالو دغه قمندان په سیمه کې د 1.5 کسیزې ډلې مشري کوله او د افغان دولت پر ضد یې فعالیت کوه. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له ننګرهار څخه را رسېدلي راپورونه ښیي چې نن سهار د خوږیانۍ ولسوالۍ په کوزبهار سیمه کې د سړک پر غاړه د ځای پر ځای سوي ماین 14 څلور ملکیان وژلي او 2 ټپیان سوي دي. د خوږیانۍ ولسوال سید رحمان ازادي ریډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې ښایي د ماین هدف به د موټر و. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي چې تېره شپه په سرخرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات سوي چې د وسلوالو مخالفینو په متقابلو ډزو کې د سیمې یو ماشوم مړ او 2 نور ټپیان سوي دي. او د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پر یو 13 کلن هلک د جنسي تیری په اړه څېړنې کوي. د چمتال ولسوالۍ د امنیت قمندان علي مرجان وردګ ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل یو تحقیقاتي پلاوی سیمه ته استول سوی. د محمد ناصر په نوم د چمتال اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې 2 کسانو پر 13 کلن زوی جنسي تیری کړی دی. چارواکي وایي چې د پیښو په ارتباط تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. پخوا هم د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه پر ماشومان او انجونو د جنسي تیری راپورونه ورکړل سوي دي. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له لنډې وقفې وروسته.
د پاکستان پولیس وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې نن په یو موټر باندې د بمی حملې په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان شول. بم د خیبر پختونخوا په بر دیر کې د ریموټ کنټرول په واسطه له لرې واټن څخه خلاص شو. د پولیسو سیمه ییز چارواکي نورالاسلام وایي موټر چلوونکي او 2 تنه سپرلۍ د 14 په ځای کې مړه شول او د 3 ښځو په ګډون 9 تنه ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو د مولانا فضل الله د ډلې وسلوال په سیمه کې په امنیتي ځواکونو او ملکي هدفونو حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د هغو فعالانو جرأت وستایي چې په اسلامي هیوادو کې د ډیموکراسۍ لپاره جنګیږي. جمهور رئیس اوباما وویل د سږکال روژه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې یوه خاصه معنا لري. د دې سیمو خلک په جرأت سره ډیموکراسۍ او د خپل برخلیک ټاکلو ته ورسېدل او نور لا هم د خپلو اساسي حقونو د ترلاسه کولو په مقصد مبارزه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په خبرو کې چې هدف یې په غالب ګمان سوریه و، وویل د امریکا متحده ایالات له هغو خلکو سره ملاتړ ته دوام ورکوي چې د خپل برخلیک د ټاکنې د فرصت مندنې په لټه کې دي، غواړي له بیر او شخړو پرته ژوند وکړي او په آزاد ډول خپل دیني مناسک پر ځای کړي. امریکایان د کولورادو ایالت د ارورا خرګوډي په یوې سینما کې د یوه حمله کوونکي لخوا د 12 کسانو د وژنې او د 850 د ټپي کېدو په غم ویرجن دي. دا پیښه په دې وروستیو کې د امریکا په تاریخ کې د ډلیزې وژنې تر ټولو مرګونې پیښه وه. حمله کوونکی 40 کلن جیمز هولنز پیژندل شوی دی. د ارورا د پولیسو مشر دان اوتس وایي د ټپیانو 10 تنه په روغتون کې بسترې دي او د 12 کسانو حالت نازک دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره FBI وای هولمز د عصبي ساينس په څانګه کې لوړې زده کړې کړې او له هیڅ تروریستي سازمان سره اړیکې نه درلودل. د امریکا دفاع وزارت وایي په ټاپیانو کې د امریکا د پوځ درې غړي هم شامل دي. د وزارت په اعلامیه کې ویلي په حمله کې د امریکا د سمندري ځواک یو غړی او د هوایي قواو دوه کسان ټاپیان شوي او د سمندري ځواک بل پوځي لا درک دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د انتخاباتو د کمپاین په مهال د پیښې په اړه ویل د دغه بې معنا وژنې له امله ټکان خوړل او خواشینه ده. مونږ به د خپل ټولو خلکو د ساتنې د ډاډ په مقصد هر ممکن ګام پورته کړو. مونږ به په دې ډیر سخت وخت کې په کولورادو کې د خپل گاونډیانو په څنګ کې ودرېږو. جمهور رئیس اوباما د پیښې د قربانیانو په ویاړ امر وکړ چې د امریکا بیرغ دې د 5 ورځو لپاره نیم ځوړند وي. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت مشاور توماس دونیولون به په راتلونکې اونۍ کې په پیکنګ کې له جګپوړو چارواکو سره د منځني ختیځ او آسیا د امنیت په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي دونیولون به د یکشنبې په ورځ د چین مرکز پیکنګ ته لاړ شي او د کتنې په جریان کې به د امریکا او چین د اړیکو د اټومي وسلو د نه پراختیا او د نړۍ د اقتصادي ودې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس اوباما د ملي امنیت مشاور په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې په سوریه کې شخړې زیاتې شوې او یاغي وسلوال د بشار الاسد له وفادارو ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل دي. چین د پنځشنبه په ورځ له روسیې سره په ګډه د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ هغه برابر شوی پریکړه لیک ویتو کړ چې د بشار الاسد پر رژیم باندې د نوو بندیزونو لګولو ګواښ یې کاوه. د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت مشاور به له چین څخه جاپان ته لاړ شي او هلته به د امنیتي همکارۍ او نړیوالو مسلو په اړه له جاپاني چارواکو سره مشورې وکړي. د سوریه حکومتي ځواکونو په دمشق کې د افغانانو په سنگرونو پراخه تهاجمي حمله پیل کړې او دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې هیواد کې خپل د څارنې ماموریت د نورو دیشو ورځو لپاره وغځاوه. د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډېره حده اغېزناک نه دی. یاغانو هم د جمعې په ورځ د سوریې د دوهم ستر ښار حلب په ځینو برخو کې له حکومتي عسکرو سره نښتې وکړې. د پنجشنبې په ورځ وسلوالو مخالفانو له عراق او ترکیې سره د سوریې سرحدي دروازې نیولې وې. په زرونو ملکیان له شخړو څخه د ژغورنې په مقصد لبنان او عراق ته تښتي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنري وایي په تېرو 48 ساعتونو کې د 8500 او 1500 ترمنځ سوریایان لبنان ته اوښتي او د غراس په زرونو عراقي مهاجر هم له سوریې څخه بېرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. فعالان وایي په تېرو دوه ورځو کې د سوریې په شخړو کې له 400 څخه زیات کسان وژل شوي او دا په تېرو 14 میاشتو کې د پاسون له پیل راهیسې تر ټولو ستره وژنه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چهره ورس د سهار رو بجو د ماخام تر بجو په منځني صفه 1289 میټرو او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. په روانه خبرونه کې اوري چې لا هم پاکستان اجازه نه ورکړي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په ملیونونو جلد کتابونه افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د معرفت وزارت چارواکي په دې اړه اندېښنه لري.
پلان مو برهم شول او مونږ ونه شو کولای چې سږ کال د ولسم ټولګیو د نوي نصاب کتابونه شاګردانو ته توزیع.
د افغانستان د دفاع وزارت هیله مند چې بریتانیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو کار پیل کړي. د کندهار خلک وایي که چېرته د احمدشاه بابا مقبره په سمه توګه ونه رغول شي نو تاریخي ارزښت به یې زیان ورسیږي.
د تاریخي قدامت چې دی دا تقریبا په سولو کې 20% د اوسنۍ ټیکدارانو تغیرات پکې راوستل دي.
په پا پاکستان کې د مخالفو وسلوالو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوي د اندېښنې زیاتې کړې چې ممکنه ده د ګوزڼ یا د ماشومانو د فلج پیښې زیاتې شي. په روانې خبرونې کې د ځوانانو پروګرام تند څنګه هم لرو. په داسې حال کې چې پاکستان د ناټو ځواکونو پر مخ خپله اکمالاتي لاره پرانیستې ده، خو لا هم د افغانستان د پوهنې وزارت په میلیونونو جلده کتابونه افغانستان ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دا کتابونه اته میاشتې وړاندې هله د پاکستان لخوا په کراچۍ بندر کې بند شول چې پاکستان په افغانستان کې پر میشتو ناټو ځواکونو د اکمالاتو لاره وتړله. چارواکي وایي د شاوخوا درې اونۍ راهیسې د ناټو د اکمالاتو لاره بیرته پرانیستل شوې، خو د ځینو ستونزو له امله د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې هېواد ته د افغان زده کوونکو کتابونه ورسول شي. په دې اړه زکیه غیاسي نذیر ریپورت لري.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې په میاشتو میاشتو د کتابونو د بندېدو له امله د تعلیمي کال لپاره نیول شوي پلانونه خراب شوي دي. د وزارت ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه کتابونه چې د لیسې د دورې لپاره چاپ شوي او شمېر یې 4.5 میلیون جل کتابه کېږي، دا دوی پر تعلیمي نصاب یې منفي اغېز کړی دی. شغله ایمان وایي چې دا کتابونه په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په مرسته په دوبۍ کې چاپ شوي وو.
زمونږ څنګه دا و چې یو خې زمونږ تعلیمي پلان چې د کال په پیل کې کوم تصمیم مو نیولا و د نوي نصاب د توزیع په اړه باندې هغه پلان مو برهم شول او مونږ ونه شو کولای چې سږ کال د ورسم ټولګیو د نوي نصاب کتابونه شاګردانو ته توزیع کړو. په شاګردانو کې عملا دغه استراب رامن سکرلو شي، آیا مونږ دغه نوې نصاب ونه لوسو؟ د کانکور سوالونه به مونږ ته د نوي نصاب نه زده کوي. واقعا یو څه ده مونږ دوی ته عجالتن ډاډ ورکړو چې د کانکور په ازموینه کې به سوالونه دوی ته د پخوانی کتابونه او د پخوانی نصاب نه راځي.
د ښاغلي ایمان په وینا که څه هم دغه کتابونه په خیبر ایجنسۍ کې د ناټو په هوایي برید کې د 4 پاکستاني پوځیانو د وژلو د غبرګون په پلمه د ناټو له اکمالاتو سره یو ځای درول شوي وو، خو له شاوخوا درې اونیو راهیسې د ناټو اکمالات کېږي، اما دا کتابونه لا هم نه دي خلاص شوي. نوموړی وایي د نوي تعلیمي نصاب کتابونه چې په سړو سیمو کې له تدریس څخه پاتې شول، دوی په پام کې لري چې دا کتابونه د هیواد په ګرمو سیمو کې چې تعلیمي کال یې وروسته پیلېږي تدریس کړي. ښاغلی ایمان وویل پاکستان له خپل ژمنې سره سم اجازه ورکړي چې دغه کتابونه افغانستان ته یوړل شي، خو د لیږدونکو شرکت لخوا یو شمېر اداري ستونزې د دې سبب شوي چې تر اوسه افغانستان ته ونه رسیږي.
موږ هر ورځ دغه موضوع د امریکا له سفارت سره تعقیبوو. مستقیما دغه شرکت سره مونږ تماس ځکنه لرو چې دوی قرارداد د امریکا له سفارت سره کړی دی، اردو سره یې کړی دی. تر اوسه پورې معلومات هم د دې کتابونه نه دي خوش شوي، یعنی کتابونو ته کوم مشکل نشته دی، اما دا د خپل د شرکت ستونزې دي چې فارات او پدغه ځاینو کې به څه کارونه بند وي، څه کاغذ ماغذ داخلي ستونزې د اداري ستونزې به وي. زه فکر کوم دومره جدي ستونزه نه ده، یعنی هغه اساسي ستونزه چې د لارې بندښت وو هغه له منځه تللی دی. امیدوار یو چې په دغه لنډ ورځو کې موږ ته په دې اړه باندې ډاډ راکړل شي او هېواد ته دغه کتابونه ته د ورود اجازه ورکړي.
په داسې حال کې چې افغانستان له پاکستان سره نوی ترانزیتي تړون هم کړی، خو پاکستان پخوا هم څو څو ځلې پر افغان سوداګرو خپله ترانزیتي لار تړلې او ان خوراکي توکو ته یې د تګ اجازه نه ده ورکړې. ځینې کتونکي په دې باور دي چې پاکستان کله ناکله پر افغان دولت د سیاسي فشار د راوړلو په هدف ترانزیتي لار بندوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت تمل لري چې بریتانیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو کار پیل کړي. د دې اکاډمۍ د جوړېدو موافقه لیک د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ لاسلیک شو. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اکاډمۍ د کابل د قرغې په سیمه کې جوړېږي او شاوخوا 300 بهرني استادان به پکې افغان افسران روزي. جمیلې ظریف د دې موافقه لیک او پوځي اکاډمۍ په اړه نور جزئیات په یو راپور کې راټول کړي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بریتانیا په مرسته په نوې جوړیدونکې پوځي اکاډمۍ کې به د ملي اردو افسرانو ته د انجینیری، توپچی، پیاده، مخابره، زری او کشف په برخو کې روزنه ورکړل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې اکاډمۍ جوړول یو ګټور ګام وباله. او ویل چې په دې اکیډمۍ کې به د ملي اردو ځواکونه په مسلکي توګه وروزل شي.
د دې ډیپلوم به ډیر په لوړه سطحه باندې وي، دا به یو علمي سند وي چې دوی ته ورکول کیږي. دا به د زمونږ د نظامی ملي اکیډمۍ ترڅنګ یو بل اکیډمۍ وي په افغانستان کې چې زمونږ د ملي اردو لپاره به مسلکي روزل شوي افسران روزي. کله چې دا اکیډمۍ جوړ شي زمونږ افسران به هلته روزل کیږي او په مختلفو مسلکونو کې به روزل کیږي او بیا به اردو ته د خدمت لپاره ګمارل کیږي.
د دې پوځي اکیډمۍ د جوړېدو په اړه د تیرې پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د برېټانیا صدر اعظم ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې په متن کې برېټانیا ژمنه کړې چې د خپل هوایي ځواک او د همکارو هیوادونو یو شمېر پوځي پرسونل په پوځي اکیډمۍ کې د خپل افسرانو د روزنې او مشورې ورکولو لپاره وګماري. د موافقه لیک له مخې د دې پرسونل شمېر او نور شرایط د دواړو خواوو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی وای چې خی له دوه نه تر درې سو بهرنی روزونکي په دې اکیډمۍ کې پر روزنه بوخت شي. ښاغلی موسازی د موافقه لیک د نورو جزئیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
کله چې ولسمشر حامد کرزي د بهرنی د صدر اعظم سره د افغانستان او برتانیې ترمنځ د حکومتي ستراتیژیکو همکاریو سند امضا کاوه، د برتانیې هیواد په همدې سند کې دا ژمنه وکړه چې د نورو مرستو ترڅنګ به د افغانستان د ملي اردو لپاره د افسرانو یو اکیډمۍ کابل کې جوړوي د قرغې په سیمه کې، او د دې اکیډمۍ د استادانو او د روزونکو د تربیې لپاره او د ظرفیتونو د لوړولو لپاره دوی دا ژمنه وکړه چې یو شمېر برتانیوي مسلکي نظامي استادان به په قرغه کې په دې اکیډمۍ کې ځای پر ځای کوي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې باید په دې اکیډمۍ کې د زده کوونکو په نیولو کې له پوره دقت نه کار واخیستل شي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې باید په دې اکیډمۍ کې هغه کسان ونیول شي چې د زده کړې کچه یې لوړه وي.
زما پیشنهاد دا ده چې اول خو استادان او مواد ټول د انګلستان باید وي، د یو مملکت باید وي، ځکه په دې داسې اکیډمۍ کې فرقه کول اردو او اردو مطالعه کېږي، دغه درسونه په کې کېږي په دغه سوخه، او افسران چې دې ته انتخابیږي هغه افسران وي چې د هغو سطح د پوهې سطح د تحصیل ډېره لوړه وي، ځکه چې په دې کې ډېر په لوړه سوی باندې دروس ویل کېږي، او هغه څوک چې سواد نه لري یا سواد یې کمی یا تحصیلات یې کمی یا درجه د تحصیل یې کمی هغه له دې نه کومه ګټه نه شي اخیستلی.
د برېټانیا لخوا د پوځي اکیډمۍ جوړول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د هغو هڅو یوه برخه بلل کېږي چې غواړي د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي. ټاکل شوی چې له 2014 میلادي کال وروسته ټول محارب بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، او د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه چې دا مهال د تجهیزاتو او کیفیت له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي.
د ازادي رادیو د راتلونکو ساعت خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. دا پروګرام په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو دوام کوي. په دې پروګرام کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په مسلې باندې کارپوهان خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظرونه ووایئ. وخت ورته کم پاتې دی، تقریبا 30 دقیقې شاوخوا، نو د دغه پروګرام مینوال دي هم خبر وي. د اوړي د یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته د ولسی جرګې غونډې بیا پیلېږي. د جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې د غړو هغو راپورونو ته به پلانونه ترتیب شي چې د رخصتیو په مودې کې له ولایتونو څخه تیار کړي دي. همدارنګه به د توکیو د کانفرنس پر پریکړو هم قانوني بحثونه سره وکړي. خان محمد سین په همدې مسلې ریپورت لري.
د ولسی جرګې د روان تخنینی کال دوهمه نیمایي د یکشنبه په ورځ د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. د ولسی جرګې منشي شیخ نعمت الله غفاری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي کاري پړاو کې د حکومت په اداري چارو، د هیواد پر امنیتی مسالو، د طرحو او قوانینو په تصویب او د خلکو په ستونزو بحثونه ترسره او د حل لارې به غور کړي. شیخ غفاری وویل
موږ وکیل صاحبان دا یوه نیم میاشتې خپل د موکلینو سره لیدلې دي چې هغه باید په رومل کې مطرح شي، د ټولو خلکو امنیت چې باید ونیول شي، او د توکیو کنفرانس دی چې هلته د جانبه ژمنې او تعهدات وسل تر بحث لاندې نیول کېږي، او رئیس جمهور یوه وینا درلودل ده ملي شورا په فوق العاده غونډه کې، او تمرکز یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په هکله و. هغه هکله هم جدي خبرې او مشورې به وشي. یوه کمیټه د پارلمان د رئیس تخوا ټاکل شوې وه چې دوی د اداري فساد په مقابل کې د مبارزې لپاره طرحې وړاندې کړي. د هغې طرحې په مورد کې هم بحث او مشوره کېږي.
د ولسی جرګې غړي د روان مریض کال د جوزا په 15مه نیټه رخصت شوی وو. د رخصتیو په ورځو کې دوی مکلف وو چې په ولایتونو، ولسوالیو او کلیو او بانډو کې د خپلو موکلینو پیشنهادونه، غوښتنې او سیمه ییزې ستونزې راټولې او ولسی جرګې ته وړاندې کړي. غفاری وویل په دولتي ارګانونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، په هیواد او سیمه کې روان امنیتي وضعیت، په حکومتي ادارو کې د یو شمیر مسؤلینو د باور د رایو مسأله هغه موضوعګانې دي چې د جرګې اتلسګوني کمیسیونونه به ورته پلانونه ترتیب او د بحث لپاره به د جرګې عمومي غونډو ته وړاندې شي. د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې جرګې له رخصتېدو مخکې په تیر کاري پړاو کې د روان کال مالی بودیجه، شپږ قوانین او شاوخوا 24 مصوبې تصویب کړي دي. سربیره پر دې ولسی جرګې په 13.5 میاشتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند او شپږو نورو نړیوالو موافقتنامو سندونه تصویب کړي دي. ځینې خلک بیا د ولسی جرګې له کاره په بشپړه توګه راضي نه دي. دوی وایي د ولسی جرګې ځینې غړي ډېر ځلې په خپلو شخصي کارونو بوخت او د جرګې غونډې ځینې پاتې وي.
یاره پارلمان او دې خلکو نه خو موږ داسې خاص هغه نه لرو توقع لرو، ځکه چې دا داسې خلک دي چې هر سړی په خپل ګټو باندې هغه کوي. یو قانون تصویب ته دوی څونه هغه کوي، حتی بوتل جنګي یې وکوله، یعنی نه شي کولای چې موږ تاسې په درد وخوري. دوی هغه خلک دي چې راغلي دي چې تر څو خپل جب ډکي د ملت په غم درد باندې څوک نه دي.
د اوسنۍ ولسی جرګې د کار پیل له شخړو سره مل و. په لومړي سر کې څه باندې 2 میاشتې د اداري تشکیلاتو په جوړولو تېرې شوې. د جرګې د انتخاباتو په نتایجو هم له حکومت سره جنجالونه رامنځته شول. سو د انتخاباتو نتایجو ته یوه ځانګړې محکمه جوړه او د جرګې د 9 غړو پر ځای 9 نور د جرګې غړي شي. خو جرګه وایي چې په دې کاري پړاو کې به چارې له پخوا جدي او منظمې پر مخ ولاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو په دې وروستیو کې د پولیو د کمپاین مخنیوي کړی ده او د اندېښنې راپارولې ده چې ممکنه ده د پولیو ناروغي په یا د ماشومانو د فلج ناروغي په ماشومانو کې ډېره زیاته شي، او حتی افغان ډاکټران هم ډېره ویره لري چې دغه ناروغي ځکه چې په اسانۍ له یوې ماشوم نه بل ته کولی شي سرایت وکړي، نو دوی دا ویره هم لري چې افغانان سفر کوي له پاکستانه په ځانګړې توګه افغانستان ته د سرحدي سیمو ته، نو دا ویره ډېره زیاته ده. لږ وروسته په روانې خپرونې کې په دې اړه باندې مفصل راپور لرو، خو اوس احمد زبیر ژمن ته به غوږ شو چې د کابل چاپ نننۍ څو ورځپاڼې کتلې دي او د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او په لنډو معلومات راکړي.
ویسا ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله د افغانستان د قانونو په اړه د امریکا د جیولوجیکي ادارې د وروستۍ سروې په اړه ښلې، او هغه د افغانستان د خلکو لپاره هیله بښونکي بللې. د سرمقالې لیکوال د سروې له مخې دا معلومات خپره کړي چې د افغانستان په 40 سیمو کې د سرو زرو، مسو، اوسپنې او نورو نادره فلزاتو پریمانه زیرمې دي. ویسا لیکلي دا لومړی ځل نه دی چې افغانان دا زیری اوري چې دوی په قیمتي خزانو پراته دي. لیکوال کښلي تروسه تصور دا و چې افغانستان د خپل مهم جغرافیایي موقعیت له امله د لویو قدرتونو په مورچل بدل شوی، خو اوس دا ویره هم ورسره یوځای شوې چې په دې هیواد کې موجودې طبیعي زیرمې به دغه کشمکش لا ډېر کړي. ویسا ورځپاڼې پر افغان حکومت غږ کړی چې په اوسنیو شرایطو کې دي د قانونو د وستلو په اړه بیړه نه کوي. ملي باور رسپانه په خپل سرمقاله کې افغانستان ته د بریتانیا او پاکستان د صدر اعظمانو د وروستي سفر په اړه تبصره کړې او لیکلي دي انګلستان کولای شي پاکستان له افغانستان سره همکاري ته اړ کړي. ورسپانه لیکلي دا مهال افغانستان له انګلستان سره د یو ستراتیژیک تړون لمخې اړیکې لري او باید له وسلوال طالبانو سره د خبرو په برخه کې پاکستان همکاري ته پرې وهڅوي. ملي باور د خپل لمړي مخ په غړ سر لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي خبر راخسته چې ویلي دي له پاکستان سره د افغان سولې لپاره نوې خبرې به د پخوا په څیر بې نتیجې نه وي. په مطلب کې د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي پاکستان هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کړي. هیواد ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان او بریتانیا د صدر اعظمانو د وروستۍ درې اړخیزې غونډې د نتایجو په اړه تبصره کړې ده. په سرمقالی کې راغلی په دې غونډه کې له پاکستان څخه وغوښتل شول چې باید په صادقانه توګه د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هیواد لیکلی دا د افغانستان، پاکستان او بریتانیا لومړنۍ درې اړخیزه غونډه وه چې په تصادفي ډول په کابل کې جوړه شوه. ورځپاڼې لیکلي په دې غونډه کې د پاکستان د ژمنې په اړه چې ویلي دي د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي شکونه موجود دي. د لیکوال په باور پاکستان پخوا هم د ترکیې او امریکا په منځګړیتوب ورته ژمنې کړي خو بیا یې نه دي پوره کړي. محور رسپانی هم په خپل یو مطلب کې په کابل کې د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د څرګندونو په اړه تبصره کړې. محور لیکلی د پاکستان د نوي صدر اعظم په ډیپلوماټیک لهجه کې عاطفه او سیاسي تغییر دواړه موجود وو، خو رسپانی لیکلی د اسلام آباد او کابل پاړي کو هله دا ډول سفرونه اغیز کولای شي چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي تقاضاو له سوري په امن کې وي.
پاکستان د راکټي حملو په اړه د پاکستان دی د راکټي حملو په اړه ډیپلوماټیکي هڅې چټک کړي. پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولې شي. ملي جبهې او ملي ائتلاف له راجا پرویز اشرف سره د سولې په اړه خبرې وکړي. طالبانو او حکومت په کام دیش کې د خلکو پر مخ لار تړلې ده. دغه سرلیکونه دي چې دا اوس یې تاسو ته د ازادي راډیو د ویپاڼې لمخې ولم. ډیر زیات نور عنوانونه هم شته، ښکلي عکسونه ورسره دي، تازه معلومات تا همداشان خبرونه شیبه په شیبه پکې نیوي کیږي. نو که تاسو د انټرنیټ امکانات لرئ یو کولی شئ چې د ازادي رادیو وی پاڼه وګورئ. نو ادرس په یاد لرئ: azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس به راشم په روانې خپرونې کې دې مسلې ته چې په پاکستان کې د پولیو په واکسین د طالبانو روسي بندیزونه په زرګونو ماشومانو په دې فلجونکې ناروغۍ د اخته کېدو له ګواښ سره نه مخامخ کړي دي. پاکستان اوس مهال په نړۍ کې له هغو درېو هیوادونو څخه دی چې د ګزړن ناروغي پکې لا هم شته. دا بندیز تېره اونۍ د پاکستان په شمال لویدیځه قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټه یا درون حملو په اعتراض کې اعلان شو. په دغې علاقې کې چې افغان پولې ته څیرمه پرته ده، د القاعده او طالبانو خوندي پټنځایونه ویل کېږي چې موجود دي. دا چې د پاکستاني طالبانو د بندیز د ماشومانو لپاره څومره خطرناک دی، حمید مومند په همدې موضوع ریپورت لري.
د پاکستان په حکومت کې د پولیو د سارن د ټلوین مظهر نثار وایي چې د دې بندیز له کبله له 2 لک زیات ماشومان د ګزن له واکسین به برخې شوي او هغوی په دې ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کړي دي. د بندیز لومړی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د مشر حافظ ګل بهادر لخوا چې د پاکستان له پوځ سره روغه کړې وه ولګولی شو. د تورو لګولو چې د روغتیاي کارکوونکو په جامه کې جاسوسان د سیمې ته ورځي او د ډرون حملو لپاره معلومات برابروي. په گاوند جنوبی وزیرستان کې د دولت پلو وسله والو مشر مولوي نذیر په وانا کې د پولیو د واکسین پروګرام پر ضد پاڼې خپرې کړې دي. په دې تبلیغاتي پاڼو کې ویل شوی چې د پولیو د واکسین کمپاین په اړه کې امریکا او متحدینو په قبایلي سیمو کې خپل جاسوسي فعالیتونه کوي چې په نتیجه کې د ډرون په بڼه په دې سیمه کې مرګونه او تباهۍ راوړلې کېږي. د واکسین کمپاین تر سره هغه لستونزو سره مخامخ شو چې ډاکټر شکیل افریدی ظاهرا په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په نیولو کې د مرستې لپاره د جالي کمپاین په تړاو ونیول شو. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا په یو حمله کې وژل شو. ډاکټر افریدی د یوې قبایلي محکمې لخوا د غداري د قانون له مخې په 3 کال بند محکوم شوه. د روغتیا نړیوال سازمان د پنځمبه پورز لدې انکار وکړ چې ډاکټر افریدی د پولیو واکسین کمپاین کړی وي. د پاکستان حکومت هم هڅه وکړه چې قبایلي مشران دې ترازی کړي چې د پولیو واکسین د لډرون حملو سره نه تړي، خو دغه هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. دغه بندیز نه یوازې د پاکستان هغو هڅو ته یو ستر زیان دی چې د پولیو د زیاتو پیښو درلودونکو دوه نورو هیوادونو افغانستان او نایجیریا څخه د ځان د لرې کولو لپاره کوي، بلکې له دې سره هغه بریاوې هم له خطر سره مخامخ کېدای شي چې پاکستان ته د ناروغۍ په وړاندې ترلاسه کړي دي. پاکستان د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې په 2011 میلادي کال کې درلودلې چې پکې د پولیو یا ګزنډ 198 پیښو راپور ورکړل شو. په روان کال کې تر اوسه پورې د ګزنده درویشتو پیښو راپور ورکړل شوی، خو ماهرین خبرداری ورکوي چې دغه کمښت له منځه تللی شي او د ثبت شوو پیښو تر نیمایي زیاتې په قبایلي سیمو کې وو. د روغتیا نړیوال سازمان او نور نړیوالې ادارې د پولیو د واکسین لپاره درمل برابروي او والدین هڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، خو دغو هڅو تر اوسه پورې کمه نتیجه ورکړې. حال دا چې په پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام ناظم الیاس دوری وایي چې د دې ناروغۍ د لمنځوړلو یوازینۍ طریقه د هر ماشوم واکسینول دي او هر هغه ماشوم چې له دې واکسین پاتې شي د ګزند د ناروغۍ ښکار ګرځېدلی شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن لکندوز لیکي دینی عالمان کولی شي چې په افغانستان کې د زور زیاتی په لمنځوړلو کې برخه واخلي، او محمد جان له کابل لیکي د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. دونی می بجی دی جناقه لکوزه استودیو تراغه او رتبوی چی نن په دنیا کې څه غټي پیښې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز براته وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هغه شمیر درسي کتابونه چې په پاکستان کې د ترانزیتي ستونزو له امله بند شوي ول په نګدي راتلونکي کې به هیواد ته راوړل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات ولایت کې د انجین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال نیولی. نن سهار د ننګرهار ولایت د خوګانی ولسوالۍ په کوز بهار سیمه کې د سړک د غاړې د ښخ شوي مین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن دوی بمی چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د هغو فعالانو جرات وستایي چې په اسلامي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ لپاره جنګیږي. امریکایان د کولورادو ایالت د ارورا خرګوډي په یوې سینما کې د یو حمله کوونکي لخوا د 12 کسانو د وژنې او د 500 د ټپي کېدو په غم ویرجن دي. دا پیښه په دې وروستیو کې د امریکا په تاریخ کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو مرګونې پیښه وه. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت مشاور توماس دونولیون به په راتلونکې اونۍ کې په پیکینګ کې له جګپوړو چارواکو سره د منځني ختیځ او آسیا د امنیت په اړه خبرې وکړي. د سوریا حکومتي ځواکونو په دمشق کې د یاغانو په سنگرونو پراخه تهاجمي حمله پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې هیواد کې خپل د څارنې ماموریت د نورو دیشو ورځو لپاره وغځاوه. او جاپان نن له انسان پرته د موادو یوه سپوږمکۍ د یو توغندي په واسطه نړیوال فضایي مرکز ته وتوغوله.
د تیری یوې لسیزې په موده کې د خزو د امن خونې په سلګونو هغو افغان جنو او خزو ته چې د کورنۍ زور زیاتی له امله خپل کورونو تختی په خوندي په نزاینو بدلی شوې دي، خو له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره له خزو سره دا ویره ده چې دوی به خپلې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او د پخوا په شان به بیا ځورونکي حالت سره مخامخ شي. په دې اړه لږ وروسته په روانه خپرونه کې مفصل راپور لرو. تاندې څنګې اونیز پروګرام هم شته، خو اوس به راشو د احمدشاه بابا بعد مقبرې د بیا رغولو په اړه د کندهار د خلکو اندېښنو ته. په کندهار کې د تاریخي عبادتو د ځنګړو راپورونو په لړ کې مو تیر ځل د نارنج ماڼۍ یا زاړه ښار په اړه راپور درلود چې دغه تاریخي او لرغونی ودانۍ ډېری برخې د نه پاملرنې له امله له منځه تللې دي. اوس د لوی امپراتور احمدشاه بابا د مقبرې په اړه راپور لرو چې د نه پاملرنې په خاطر یې لرغونتوب او اصلیت ته لویه صدمه رسېدلې ده. محمد صادق رښتینی د راپور چمتو کړی دی.
د لوی امپراتور احمد شاه بابا مقبره چې شاوخوا 250 کال مخکې نوموړي په خپل ژوند کې جوړه کړې وه، د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې په خاطر یې لرغونتوب او اصلیت ته خورا لویه صدمه رسېدلې. د احمد شاه بابا د مزار متولي شیر محمد اخونزاده وایي کچیر ژر تر ژره د دغه مقبرې ورغولو ته پاملرنه ونسي، شاید دغه تاریخي ودانۍ ستر زیان وویني.
شاوبا د تعمیر د تاریخي قدامت چي دي دا تقریبا په سولې کې 40% د اوسنۍ ټیکدارانو تغیرات پکې راوستل دي، او بل کچیر د دې ترمیم نه چې دلته شپږ منارې دي هغه ډیر بس درزونه پیدا کړي دي او کاږي دي. کچیر هغه ونړیږي نو هغه منارونه د مابین ځي او نور زیارت هم ډیر خساره رسوي، او پاته بیا نور شپږ منارې پر سر باندې کوچنۍ منارې دي چې په هغه کې هم تقریبا نیمه کاجدی هغه دغه سید خرابې دوه په حالات کې دي.
شیر محمد اخونزاده وای په نوموړي مقبره کې یو ډول خشتي کار سوي چې په خورا مهارت او ښکلي بخاري سبک سره جوړ سوي. د نوموړي په وینا چې د دغه خښتو څخه تر ډیره د مقبرې په دیوالونو کې کار اخیستل سوی خو اوس تر یوه سپین رنګ لاندې سوي. د ده په خبره دغه سپین رنګ د هغو غیر مسلکي کسانو لخوا پر کارول سوی چې په دې وروستیو څو کلونو کې د ځینو ځایي چارواکو لخوا د یاد مزار د رغولو چارې ورسپارل سوي وې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم دا مني چې د تیرو څو لسیزو په اوږدو کې کله ناکله د وخت له چارواکو لخوا پر دغه لرغوني ودانۍ کار سوی خو په غیر مسلکي او غیر سلیقوي توګه. د یاد ریاست د سرپرست رئیس او د والي د مرستیال عبدالقدیم پتیال په خبره نه یوازې دا چې په دغو چارو سره د دغه تاریخي ودانیو اصلي بڼې تغیر کړي بلکې خپل تاریخي ارزښت یې هم تر یوه ځایه له لاسه ورکړي.
هغه تذهیبونه او هغه مینیاتوري او نقاشي چې په خپل وخت کې په ډیر هنرمندانه ډول باندې او په ډیر مسلکي ډول باندې سوي دي هغه د وخت تیرېدو سره یې ضربه لیدلې ده، زیان یې لیدلی دی او بیا چې د ترمیم په صورت کې باندې نوی کار باندې سوی دی هغه هنري ظرافتونه له بده مرغه له منځه تللی دي. په دې کې موږ د لوی احمد شاه بابا د مقبرې نقاشي یا د ولای سوهل ته ځینې مینیاتوري چې کمی سوي جو ځنی تصیب کاری سی د افغانستان د مشهور اولی هنرمند صوفی عبدالحمید بارکزی لخوا څخه تا قصې ویل بعد مرغه هغه اصلیت لمنځ څخه تللې.
شاغلی پتیال وای چې د احمد شاه بابا د مقبره د جوړولو چاره به ډیر ژر پیل سي او دا کارونه به ټول د اطلاعاتو او کلتور د ریاست تر څارنې لاندې تر سره سي او په دې توګه به د احمد شاه بابا د زیارت وسنی باندې بیر تخپل مخکنی حالت ور وګرځوي او ټول مسلکی او هنري ظرفیتونه به درغول پر محل په پام کې ونیسي.
د دې د ودانۍ لپاره موږ ډیر جدي کار تر لاس لاندې نیولې دي او ډیر جدي دغه تعقیبو چې دغه ودانۍ خپل د خپل ټول پخوانی او د خپل خاص د معماری د سبک سره سره هنري ظرافتونه او مسلکي ارتیاوی هغه په نظر کې ورته ونیسو او بیرته په پخوانی شکل باندې ورغو.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا هم د لوی احمد شاه بابا د مقبرې د جوړولو ژمنه کوي. نو موري وای چې د جن ستونزو په خاطر نه دی توانېدلې چې د غلوی تاریخي شتمنی ورغوي.
میرویس خان او احمد شاه بابا د افغانستان ډېری اساسي برخه دی جوړي دی په خپل دورو کې افغانستان کړیو افغانستان ورکان وسم چې دی هغه سلسله خرابات دی وغه او د دې قبرونه د دې زیارتونه د خاصه پاملرنې وړ دي چې تاسو مشته وجوسته او خصوصا شیر سرخ زیارت چې په کندهار کې دی ډیر ترمیمي کارونه به شروع شي.
د نوی افغانستان بنسټ شیدونکو احمد شاه بابا د زمان خان زوی د دولت خان لمسی په 1940 میلادي کال کې واکته ورسېدی او په 1943 میلادي کال کې لدی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ممتاز چې پر سوځېدلې او پړسېدلې مخې سره ټپونه لورای ښکارېدل، په خپل ډیر ترهېدلې حالت یې د لومړي ځل لپاره د خپل نوم د لیکلو تکل کاوه. دا 13 کلنه نجلۍ په کابل کې د امن خونې لخوا په جوړ شوي ټولګي کې د خپلې ورځنیو زده کړو پسې وه. په کابل کې د امن خونه یوه له هغو لسګونو د امن خونو څخه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هغو ښځو ته پناه ورکوي چې له زور زیاتي سره مخامخې دي او له خپلو کورونو تېښتې ته مجبورې شوې وي. کله چې ممتاز خپل نوم په زړې تورې تختې سم ولیکه نو مخې پړک واهه، خو د هغې له هیلو ډکه مسکا ډېر زر هغه مهال ورکه شوه چې کله ترې د هغې پیښې په اړه پوښتنه وشوه چې له امله یې دا د پناه په لټه کې شوې وه او 15 میاشتې مخکې په کابل کې د امن دې کور ته راغلي چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا میرمنو ته کار کوي. د امن په یاد شوي خونې کې شاوخوا 40 میرمنې اوسي چې له ځینو سره یې تنکي ماشومان هم دي. یو شمېر یې د وژل کېدو له ویرې د دې توان نه لري چې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي او په همدې ځایونو کې د کلونو لپاره وي، ځکه چې دوی د تګ لپاره بل هیڅ ځای نه لري. ممتاز له تکبره ډک یو سړي قرباني شوي ده چې غوښتل یې له هغې سره واده وکړي او کنه نو هیڅوک به پرې نه ږدي چې له دې سره ګډ ژوند ولري. دا سړی چې د پاخو عمر دی ویل کېږي له یوه سیمه ییز وسلوال سره اړیکې لري چې د ممتاز پلار ته مرکه کړې وه او هغه ورسره مخالفت کړی و. ممتاز وای د دې د پلار د ځواب په مقابل کې دغه سړی د خپل شپږو ملګرو په مرسته د ممتاز کور ته چې په کندز کې و په زور ننوتلی و. د ممتاز پلار یې ووهه، بیا یې د ممتاز پر مور، خپله پر ممتاز او د دې د درې خویندو پر مخ تیزاب وپاشل. ممتاز ویل
زه
د کندوز یو روغتون ته بوتلم، تقریبا لس ورځې هلته وم او هلته دوی ما ته له سره ونه کتل. بیا د ښځو دفتر کابل ته راوستم، په کابل کې یو عملیات وسو، وروسته له روغتون څخه رخصت سوم. ډاکټرانو ویل چې دا نه جوړیږي.
سره له دومره ناخوالو ممتاز په نوې ډیلي کې وروسته له ډیرو درملنو او تداویو روغه شوه. د ممتاز د کورنۍ غړي هم وژغورل شول. د امن په کور کې له څو میاشتو مراقبتونو وروسته د ممتاز حالت یو څه ښه دی او د دې توان لري چې خبرې وکړي. ډاکټران لا هم د هغې نازک روحي وضعیت ته چې د ډپریشن او تراوما یا سختې روحي ضربې ښکار شوې له نږدې څاري. ممتاز وای
زه دفتر دان برای ما کومک کرد، شاید این دفتر دان نه شاید ما می بردیم.
د امن کور لمرسر ډیر مرسته وکړه. کچیر د امن دفتر نه وای شای مجب مرسته وی وای. ډیر خوشاله يم، هر څه مو منظم دي، خوراک، جامع، زمشخونه، هر څه مو سم دي او دوی هر څه راته برابروي.
خو سی د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونه په 2014 میلادي کال کې افغانستان اوزی دا ویره مخ په زیاتېدو ده چې د ښځو د لک پرمختګ چې دوی د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د خپل حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې کړي کېدی شي بیا سیاسي صحنې ته د طالبانو پراتلو سره لستونځو سره مخامخ شي. مجد ساحل چې په کابل کې د امن په خونه کې له دوه کالو راهیسې کار کوي وایي
بسیار کم تونسته د ولایت کمینال قبول کړي چې باید خانما درس بخونن، مکتب برن او بلخره کار کنن.
مجد وایي ډیرو لګو خلکو په ولایتونو کې د منلي شینجونی سبق وایي، خونځې یو تبلاړي شي او بلخره کار وکړي. میرمنو د هر څه چې په دې لسو کلونو کې ترلاسه کړي د دوی له لاسه وځي. د دې خبرې کول زمونږ لپاره دومره اسانه نه دي چې مونږ یې وکړو، خو خبره دا ده چې مونږ پر خپل خلکو اعتبار نه لرو. دغه حقونه چې وسی میرمنې لري دوی ترې اخلي او دوی هغه وخت کولای شي چې خپل ترلاسه شوي حقونه خوندي وساتي چې نړیوال ځواکونه په دې هیواد کې وي. ممتاز هم خپل راتلونکي ته خوشبینه نه ده، خو بیا هم هیله منه ده چې خپل زده کړې پای ته ورسوي.
زه
نه پوهیږم چې راتلونکی به مې څه ډول وي. زه غواړم درس ووایم او د ښځو په همدې دفتر کې کار وکړم. دا ښه ده، دوی هر کله د ښځو لپاره کار کوي. زه چې ځان ته ګورم وایم که دوی نه وای زه به مړه سوی وای، ژوند به مې نه درلود، ځکه چې زما کورنۍ هم دومره توان نه لري چې له ما سره مرسته وکړي او یا زه یې هغه وخت روختون ته راوستلی وای. په افغانستان کې ټول نجونې او ښځې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
تمام زنه د افغانستان د مشکلات هستند.
ستاسو له پیغامونو نه
من د خبرې کوم. تاسو مننه چې خپل نوم نسم یادول. تر دې شخص مونږ ډېر زیات خوشاله یو. زه ډېر خوشاله یم چې تاسو ما اواز نشئ کې زما ګران اورو.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، جوړ تازه تکړه په خیر. نورګل شفق
او وګمر شیدی مو تاندې څنګه ته هر کله کوي؟
هو خیران وای چې لورخه تیری او به اول لندې وتلې غشي بیرته نه راګرځي،
خو وخت هم د چاله حس نه کوي. که څوک خاندي او کژړی د خپل مزل کوي او تیریږي.
هو وګمه خو دا ډېرې یاد خاطرات په لیکلو سره د خپل ژوند ځینی شیبه ژوندې ساتلې او لورکه دوی ژغورلې شو.
ګران ځوانانو د تاندې څنګه په نننۍ خبرونه کې مو د خاطرات لیکلو په اړه ځینی ځوانان غږولي
او سندره هم سره
چرخ زر تی گمو کنا زرگی درا ورے گمو کنا
وګمه د انسان فطرت داسې دی کنه چې تل هغه څه غواړي چې یا یې له لاسه ورکړي او یا یې هم په لاس کې نشته.
رښتیا هم موږ تاسې ځوانان یو، ښایي کله کله مو زړه وغواړي چې بیرته ماشومان شوي وای.
هو ولې نه، خو داسې څه له خوبونو پرته په ویښه ممکن نه دي کنه. څه چې په ویښه ممکن دي هغه د داسې شیبو خوندي کول دي.
رښتیا هم شفق صاحب، چې د ډایرۍ یا د خاطراتو لیکلو سره که یو خوا موږ د خپل ژوند هره شیبه خوندي کولی شو،
نو بل خاطر پیړیو پیړیو ځان ژوندی ساتلی شو. افغان لیکوال رحیم الله بشارت له پخوا راهیسې د خپل ژوند خاطرې لیکي.
ډایری یا روزنامچه داسې یو شی ده چې په دې کې خلک د خپل ژوند خاطرې لیکي، نو خوبونه به کې لیکي، خپل فکرونه، خپل احساسات، خپل عواطف، خپل غبرګونونه، د نورو خلکو سره کله کله شخړې، کله د مینې پټ رازونه، د تاوتریخوالي ډکې کیسې. ډایری د دوست نه نږدې دوست دی، ځکه چې هر انسان یو څه داسې پټ لري چې هغه ډیر نږدې دوست هم نشي ښکاره کولی یا نه غواړي چې ښکاره کړي. خو ډایری داسې ده چې دې ته سړی هغه پټې خبرې هم کولی شي. بل چې کله ته کالونه پس هغه راخلی، نو بیا د هغه ژوند مخې ته ودرئ. هو همداسې لکه هغه شیبې چې تا ځان سره ساتلی دي د نورکې نه دي.
مشفق صاحب، د نوري نړۍ په ځوانانو کې د ډایری لیکنې دود ښایي یوه عامه خبره وینه.
هو، خو افغان ځوانانو هم اوس دا دود خپل کړی دی. که څوک پکې یوازې د خپل ژوند ترخې خاطرې لیکي، نو څوک پکې
خپلې خوږې خاطرې او خوبونه هم لیکي.
ابراهیم حسنزم د پکتیا ولایت تاریب زده اوسیدونکی یم. ډېرې ترخې او خوږې خاطرې لرم، خو داسې یو خاص کتابچه مې نه دی ورته برابره کړې چې هغه ولیکم. بس غمګینې ډېرې دي، هغه خاطرې لیکم، ډېرې خوشاله کوونکې نه دي.
زما نوم زکیه ده، د هلمند ولایت څخه یم. خاطرات کتابچه کې شخصا ما خپل کوم څه چې ماته ډېر دردونکي دي هغه مې لیکلي دي، او کوم څه چې زما ژوند کې ډېر بدلونونه راوستي دي هغه مې لیکلي دي، او ډېر خوشالهونکي ټکي مې پکې لیکلي دي. ژوند تیریږي، بیرته راګرځي نه. ډایری څوک نه پرېږدي و دې خبرې ته چې تیر سي بیا هېر سي.
نوم حسن الله احمد، تر اوسه پورې مې نه دي لیکلي، خو دې وروسته پورې زه غواړم چې خپلې د ژوند خاطرې، هغه مهمه خاطرې چې کومې دي هغه ولیکم.
ګرانو ځوانانو، د پکتیا ولایت اوسیدونکی حضرت الله پکتین وایي چې زما ژوند هم له ډېرو خوږو ترخو ډک دی. پخوا مې خپل خاطرات نه لیکل،
خو چې کله مې د خپل ملګري ځینې خاطرې ولوستلې، نو اوس مې زړه دی چې د هر کال لپاره یو ځانګړي کتابچه ولرم او خپل خاطرات پکې ولیکم.
زموږ په دفتر کې یو انجینر و، نو د هغه کلنې ډایري مول ده. په ما ډېر ښه تاثیر وکړ. هغه د هرې ورځې چې هر څه شي کړی وو نو هغه لیکلی وو. اوسه پورې ما باندې ژوند کې داسې ډېر کار نه تر شوی چې ما نه دی لیکلی، او بیخي تاریخ هم رانه پویره دی. هغه کارونه مهم وي، نو اوس دې نه بعد زه باید ولیکم، بیا ما دپاره یادګار پاتې کړم.
وګمه د لغمان اوسیدونکو پیغله مریم وایي چې زه کله خپل ډایری لیکم، نو کله یو چا سره مې ښه کړی وي په لیکلو یې خوشاله یم.
رښتیا هم؟ او شفق صاحب، خو که کوم څوک خپه کړی وي بیا څنګه؟
نو دا وایي چې که یو څوک مې خپه کړی وي، نو د ډایری لیکلو پر مهال مې دې ته هڅوي چې له چا سره بد ونه کړم.
خبرې به وورو.
زه هم ډایری لیکم، فرض وکړه کوم ورځ ما نیکی کړی چا سره، زه ډېر زیات خوشي احساسوم چې کله زه هغه لیکم. او چې کوم ورځ یعنی ما نه سو خفه شوی یا یو څوک مې دردولی، نو هغه هم زه لیکم. پکې زما په نظر ډایری لیکل چې دی د انسان په اخلاقیاتو کې ډېر ښه اثر لري. انسان متوجه کوي خپل کردار ته.
د ډایری یا د خپل خاطرات لیکل ډېری ګټې لري. څنګه شفق صاحب هم دسته کنه؟
دا که یو خوا ځوانان دې ته هڅوي چې هر ورځ باید یو څه وکړي او ورځ وزګاره تیره نه کړي، نو بل خوا
په یو چا کې د لیکوالۍ هنر پیدا کوي او یو ډول تاریخ هم دی، او د دغو ټولو تر څنګ اخلاقي ګټې هم لري.
هو، چې سړی تل خو او نیکی کولو ته هڅوي. د مریم د خبرې په تایید رحیم الله بشارت همداسې څه وایي.
یو اړخ د ګټې دا ده چې خلک د لیکلو سره مبالته
ویل زه فکر کوم چې یو څوک د لیکوالۍ کې ګوتی وهم د دې یو لوی اثر به د ډایری لیکل وي ځکه چې ډایری ته اړباسي چې یار ورسته لیکل وکړي یو ډول تاریخ هم دی یو بل ګټه د دې دا ده چې انسان عموما غواړي ښه اوسي نیکی خلکو ته خپل سرګنده کړي نو کله چې یو چا ګناهونه کړي بد کارې کړي هغه په ډایری کې لیکي د څو ځل په دې فکر کوي چې والله دا خو مې ښه نه دي کړي حتی د سړي زړه درد کوي کنه دلته سړی مجبوري کې چې والله باید د دې په خلاف زه ښه کار وکړم چې په ډایری کې ولیکم
تاسو هم دا شی بالا آزاد رادیو څخه تاندې څنګه اورئ
وګمې بشره د خپل کشرانو ورونو پاړه د خپل ډایری یو لیکل شوی پاړه راتلولي
څنګه
هغه ورونه چې په خوای په وګو ګرځول اوسې چپلې ورسره سمې دي او د پمرسته یو ځای ته رسیدلې دي
نو وبې ورو
دا خاطره یک شنبه ورځ د نومبر 3 مده او د 1999 کال دی دا وای چې اوس دلته په کور کې د کور په حق لا باید ویم چې زمون کور په پاکستان کې جلالا کې د اظهار الله نوم امتحان واخیست اظهار الله ما یو روړ دې چې تر سل پورې حساب یې صحیح ولیک او ما ورته 3 روپۍ په انعام کې هم ورکړې تر 200 پورې د لیکلو طریقه مې ورو خو ده هغه تقریبا یو میاشت کېږي چې خونځي ته ځي بدبختانه تر اوسه پورې دلته د خونځي او شتواله په نشته او اوس یو پبلک سکول جوړ شوی چې دوی مو پکې داخل کړی دي صدیق الله په دوهم کې ده چې نن یې سبق او دیر آر 2 سویټ اپلز ګوري اظهار الله او صدیق الله زما دوه ورونو نمونه دي رازی دا کم چې په دویم سند کې دا اوس د پوهنتون نه فارغ ده او هغه کم چې په لومړی کې داخل شوی هغه چې دی هغه به کال د خیر سره پوهنتون نه فارغ شي انجینر بشي هغه چې دا ډایری وکوري یو خو هغه ته په زړه پورې د یو وخت داسې ورکوټه وم زما سره یو ډول تړاو قوي کیږي وای چې زما ورورم زما سره یو څه سخت تیر کړی نو دا دې ته هڅیږي چې د ځان نه د کشرانو سره داسې وکړي
نو رحیم الله بشارت که څه هم ډایری د خپل پټو رازونو رازدار عملګری بولی خو د ډایری ساتل هم یو ګران کار بولی هم د سیده کنه
هو او د چختن له اجازه پرته لوستل یو اخلاقی جرم ګڼل
د ډایری ساتل رښتیا هم ډیر زیات ګران کار دی ځکه چې ستا چاپیره چې کم خلک دي هغه سخت غواړي چې ستا په جون باندې پوي شي خو د دې لپاره طریقې شته چې سړی وساتي انلاین ډایری نه څوک لیکي هغه پاسورډ لري کمپیوټر کې مامدغه ستو پاسورډ ورکول شي یو هغه پټ ساتل شي دا سی ډایریانه خرڅیږي په بازارونو کې چې هغه وړې وړې تالې لري خپلونه لري په نورو دنیا کې کېدې شي چې خزه د خاون او خاون د خپل خزه ډایری ونللی البته زمونږ په وطن کې چې مونږ د ډایریانو سره او د خاطراتو سره بلدی کو یو څه وخت به او غواړي چې دغه کچه ته ورسیږي خو اخلاقاً ښه خبره نه ده چې هغه څه چې زه نه غواړم تا ته ښکاره کوم او ته غواړي د جاسوس غوندې پاغي باندې پوه شي دا ښه خبره نه ده
خو ځوانانو حضرت الله پکتین بیا وایي چې ما د خپل ژوند ځینې پټ رازونه په ډایری کې د ځینو ځانګړو سمبولونو په ډول لیکلي دي چې اواز یې زه پرې پوهېږم
نه ډارېږم خو په داسې الفاظو لیکم چې که څوک یې وم کسي بیا هغه شی شیان نه وي لکه پرون هم زما سالګرا وه یو ډېر مسیجونه داسې خپل ډېر نږدې ملګرو راته لیکلي وو چې هغه حتی چاته نه شم ښایي زه نه سمبولونه ګټ اخلم چې په هغې صرف بیا زه پوهېږم
شفق صاحب که مپام وي پکتین په خپلو خبرو کې دا ونه ویله چې دی به خپل دا سمبولونه هم تشریح کړي که نه او که تشریح نه کړي نو خو بیا دا راز خو همسې راز
سره
پاتې شو
نو ځینې کسان داسې کوي چې همدغه سمبولونه چې دوی کارولی دي دا په یو ځانګړې پاڼه کې تشریح کوي او وروسته هماغه ډایری کې ږدي چې یو وخت د دوی دغه پټو رازونو باندې هم خلکو پوهېږي
رحیم الله بشارت د یوې المانۍ نجلۍ انا فرانک او د یوې پښتنې پیغلې ملالۍ یوسفزۍ یادونه کوي چې خاطرو یې نړۍ حیرانه کړه
لومړنۍ پښتنه
جلی و چې هغه په ډایری لیکلو باندې هم یو جایزه تر لاسه کړه او دومره مشهور شو. بلا آنا فرانک یو جنۍ و چې د غالبا چې په دویم نړیوال جنگ کې خپل خاطرې چې هغه څه چې په دې تیر شوی دی په دوی په کورنۍ تیر شوی دی چې یو تور تیاره کوټه کې دوی لکه د زناور غوندې ژوند کړی دی. کتاب نوم دی میموریز آف ینګ گرل. د یوې ځوانې نجلۍ یادښتونه. نه دا حتی فکر کوم د شپېته ژبو نه په زیاتو ژبو وژباړل شو، یعنی دنیا کې مشهورې خاطرې دي.
شفق صاحب بشارت ارمان کوي چې کاش د هغه پلار هم ډایري لیکلی وای چې د ده تر پیدا کېدو وړاندې د هغه د پلار ژوند څنګه وو.
هو، او وایي چې د ډایري لیکل د هر عمر لرونکو لپاره یو ګټور کار دی.
نو خبرې اورو.
هو،
کاش کې زما پلار ډایري لیکلی د پخوانه چې هغه وخت چې زه نه وم پیدا شوی زما د پلار ژوند څنګه وو. دغه سي د ژوند بیلابیلو اړخونو کې سړی بوختي او خپل کېږي، په زیاده دي چې بې ځایه فکر وکړو، بې ځایه سوچونه وکړو. دا خینه خلار ده چې هم دا ډایري نه هم د وسره سات تیری کی، هم د خرازدار دی، هم تخپل درد ویل شي، هم خپل خوشحالي وسره شریکول شي، هم خپل فکر شریکول شي. بل فکر پراخی، ځکه چې د لیکلو په وخت کې ستا ډیرو شیانو ته فکر کیږي، ځوانانو ته، بوډاګانو ته، ماشومانو ته، ښځو ته، نرو ته، ټولو ته زبا دا توصیه ده چې ډایري دی ولیکي.
ګرانو ځوانانو، راځئ چې د امیر عبدالرحمن خان د ژوند یو لیکل شوی خاطره وورو چې د وزیرستان په سیمه کې لیوی پیښې سره مخ شوی وو، او ورپسې هم سندره ده.
ما د خپلې ماتې له وخته د وزیرو تر کلا پورې هیڅ نه و خوړلی. نو خپلو سپرو ته مې وویل ډېر وږیم او پخې غوښې ته مې زړه کېږي. زما ملګرو یوازې یوه روپۍ درلودله، څه غوښه، پیاز او غوړي پرې واخیستل. د هغه ځای خلکو خاورین لوښي استعمالول، خو ملګرو یو فلزي لوښی پیدا کړ. کله مو چې غوښتل له دیګه خواړه راوباسو، یوه سپي په دې ګمان چې ګوندې پړی د څاروي کومه کلمه ده په خوله کې ونیو او دیګ یې له پړي سره یووړ. په دې خبره مو نور هم د الله جل جلاله بشپړ ځواک ښه پذیر ولید. درې ورځې پخوا مې زر کسان درلودل چې په اوښانو یې زما د پخلي لوښي وړل، خو هغه شپه مې بیا یوازې د ډوډۍ یوه څنډه وخوړه او ویده شوم.
بات زهم داشنا دش یادگار دیرو سلیم اوران کرو تیر شا بات زهم داشنا دش یادگار بات زهم داشنا دش یادگار.
ځوانانو که غواړئ تاندې څانګې په انټرنیټ کې پیدا کړئ، نو پته یې ده www.azadiradio.com. ژوند مو له خوښیو ډک او الله مو مل.
ما هم ډېر مرد یار خوا کې تیر کړې، ما هم ډېر مرد یار خوا کې تیر کړې. سکوس پا میں روگ زما پیار یما باد زہم داشنا دشت یادگار.
ده اوونا تر اوو اوو ورزی پا اونی کی
آزادی رادیو
منی سے جوان دم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیر لکا یو خوب گنے ہم دا سے بنف بنخ کو لے دے جون 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 خکو 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 لے دے یہ خلقو 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 خکو لو خلقو منی سے جون دن تا ٹوپک منی سے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا کے دنقل یا وڑکے کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون خولے دے جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امینے تو خواگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائستا لفظونا ناز ور تلاس در زنے ور کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی